درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4 بجې شوې د ازرې رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ننګرهار ته ځو. د ننګرهار د والی سرپرست زموږ میلمه دی. تاسو هم کولی شئ چې د ننګرهار په اړه له خبرونو وروسته ازرې رادیو ته ټلیفون وکړئ او زموږ له دوو میلمنو څخه د دغه ولایت اوضاع په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جان آقا الکوزي راټول کړي دي.
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. په قندوز کې د وسلواله مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوي او د پاکستان پوست په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په هدفونو بمباری کړي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل تیره شپه د اتنیمو بجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ور ټکوي او چې کله رئیس راوځي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حملې زیاتې شوي او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابعي پالا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. د تېرې چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیانو په ګډون 14 کسان پکې وژل شوي ول. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په قندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قومندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو او وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې له څه مودې راهیسې د قندوز په ګورتیپي، زرخرید او لوګریو سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي وویل په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنې ترې کړې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. زمون کاګل ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلواله مخالفانو په سنگرونو حمله کړي. پوزي جنگي جټلوتکو نن په شوال درکې د مشکوک طالبانو په هدفونو بمباري وکړي. چارواکي وایي په دې بمباري کې لکثر لګه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوزي ټانکونه او عسكر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځنی اوربن سره سره 13 ورځ ځای ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تعاد، دالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ 13 وړ ورځ نښتې شوي د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویل موږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد 15 ورځنی اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کېږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړولو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. ټاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک کې یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 244 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمو چاودنو کې ډېره لږه ونډه درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي. خو څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لویدیز ته یې د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د ترورستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان دا تبه په 2012 کال کې له برېتانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. شاوخوا اته سوه مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 324 کسان له کاره لوېدلې. د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګله دېش دي. د مې میاشتې په 10مه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وو اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځې آسیا هېوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښتي چې مهاجر دې وژغوري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن بلغراد ته د سفر پر مهال له متحد هېواد سربیا سره د روسیې اړیکې وستایل. لافروف وویل د خپل سربیایي سیال ویتسا داتیت د هغه بیان هرکلی کوي چې وایي بلغراد به په راتلونکي به په اروپایي اتحاده کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره له ماسکو سره خپل اړیکې قرباني نه کړي. لافروف ویل روسیا د یو لوی او پراخ دولت د جوړولو لپاره د البانیایي مشرانو د څرګندونو او د مقدونیا په شمال کې د وروستیو شخړو په اړه چې د اتو پولیسانو او 14 البانی ټبرو په ګډون 22 کسان پکې وژل شوي اندېښمنه ده. د مقدونیا حکومت د البانی ټبره ترورستان د البانی تبره کسان ترورستان بللي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د سربیا له جمهور رئیس او صدر اعظم سره هم وګوري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
به هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنی. په دې پروګرام کې چې د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په ننګرهار خبرې کوو. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، نورستان، لغمان، لوګر او پکتیا ولایتونو او دغه راست خیبر جنسي سره پوله لري. د ننګرهار مساحت څه باندې 1200 کیلومتر مربع دی. دا ولایت 22 ولسوالۍ لري او مرکز یې جلال آباد ښار دی. د جلال ننګرهار د نفوسو په باره کې د افغانستان د نورو سیمو په شان دقیق احصایه نشته، خو ویل کیږي چې له کابل وروسته په ننګرهار کې د نفوسو تراکم تر ټولو ډیر دی. د کرنې یا زراعت له نظره هم ننګرهار د څلورو فصلونو د لرلو له کبله د افغانستان یو کمساری ولایت دی. دې ولایت د امنیت په خاطر هم ډیر ښه نوم درلود، خو اوس په ننګرهار کې چې تر څو کلونو مخکې پورې د سولې کور بلل کېده هغسې امن نشته. همدانن سبا د دغه ولایت په ټولو سوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو او دغه راست د بیلابیلو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د ننګرهار ولایت سرپرست والی ښاغلی محمد حنیف ګردیوال او د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح‌الله زمری. میلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته هم هرکلی وایم. کولی شئ چې سر له اوسه که د افغان بی سیم سیم کارت لرې په 1800 شمیرې پوښتنې راولېږئ او یا لنډ نظرونه ولیکئ. ستاسو نظرونه او پوښتنې به په شرط دي چې تکرار نه وو له خپلو میلمنو سره شریکو. او دغه راست د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو. او د هغو اوریدونکو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې پوښتنې مطرح کړي دي یا نظرونه مطرح کړي دي هغه هم له خپلو میلمنو سره شریک کو. ډیرو اوریدونکو د فیسبوک لاري د ننګرهار د امنیت په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا زیارت پښتون لیکلي دی وای په ننګرهار کې بالکل امنیت نشته، ل چمتلی راوخله تر حصارکه غلجی پوری امن نشته، دولتي غړي خو بالکل نشیدلې. زرین محمد مفتون هم لیکلي چې د ننګرهار د وضعیت خوند نشته، البته امنیتی اشاره ده. نور اوریدونکو هم لکه سید محبوب ورته نظر څرګند کړی دی. د ځینو په نظرونو کې پوښتنې هم شته چې لږ وروسته به له خپلو میلمنو سره شریکې کړو. لومړی ښاغلی ګردیوال، تاسو د امنیت په اړه څه وایئ؟ د ننګرهار یو شمېر اوریدونکي چې ازادي راډیو سره تماس په یو یا بل شکل سره نیولی دی، دوی خو راضي نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. بیا نو ستاسو د پوښتنې ځواب کې باید ووایم چې دا درسته ده چې لکه څنګه چې په نور افغانستان بجو ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته، په ننګرهار کې هم موږ لرو چې په دې وختونو کې د دولت د مخالفینو موجودیت او تحرکات دلته هم زیات شوي دي، خصوصا په ځینو مشخصو ولسوالیو کې چې هغه مثلا حصارک او شیرزاد او په چیرګامو چتریار او یا هم اچین نازیان او اسکی مینی دي چې دلته لږ ترمات تحرکات زیات دي. په نورو ولسوالیو کې هم موجودیت شته دی. سره د دې نه چې زموږ امنیتي ارګانونه هم خپلې هڅې کوي وخت په وخت باندې خپل امنیتي پلانونه جوړوي د مخالفینو د ځپلو لپاره. خو د ستونزو نه د امنیتي ستونزو نه سترګې نه شو پړولی چې امنیتي ستونزې په ننګرهار کې شته دي. په همدغې اړه باندې موږ وخت په وخت باندې د مرکزي حکامو سره هم په تماس کې یو. رئیس جمهور هم وخت په وخت موږ سره ویډیو کانفرنس لري د امنیتي ستونزو په اړه باندې مسلسل پروګرامونه لري. آتا په دې هفته کې تقریبا دوه واره موږ د رئیس جمهور او د امنیتي مشرانو سره مستقیما د ویډیو کانفرنس لارې موضوعات مطرح کړل چې مثلا موږ د امنیتي مشکلات لرو، د سیمه ټول مشکلات یو هغه خپل ستونزې چې موږ لرلې هغه ټول ورته ویلي دي. او ان شاء الله امیدوار یو چې د مرکزي حکومت په ځینو برخو ته پاملرنه هم وکړي تر څو زموږ امنیتي ارګانونه نور هم قوي شي او د مخالفینو په مقابل کې هغه څه چې ښکاري باید هغه وانجام شي.
بله ښاغلی ګردیوال، یو شمیر راپورونه وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې لکه اچین او سپین غر کې د وسلوالو طالبانو او دغه راست د داعش یا اسلامي خلافت د ډلې ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دا راپورونه تاسو تاییدوئ؟
بله، په ځینو ولسوالیو کې دا مشکل شته. موږ اگر چې د داعش موجودیت منګه لا تر اوسه پورې ثابت کړی په ننګرهار کې نه دی، ولی هلته مختلفې ډلې دي چې مثلا صرف لباس بدلوي او یا مثلا څیره بدلوي او یا دا دي چې بیرغ بدلوي، سپین بیرغ په تور باندې وړي. دغه سانتې او څه دغه شته دی په ځینو ولسوالیو کې لکه د کوټ ولسوالي یا د اچین ولسوالي چې په هغې کې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو تقریبا په کوټ کې ولسوالۍ کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی په ملک کې نښتې وشوې. بیا پکې څه کسان ژوبلم پکې هم وشول او همدغه راز څه سره ژوندي هم نیولي وو. په همدغه شان د پاچین ولسوالۍ کې همدغه شان د چپې خرامته شوې وه.
بله، ډیره زیاته مننه. قدرمن واردونکو، تاسو لازالی رادیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په ننګرهار خبرې کوو. د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال او دغه راست د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری زموږ میلمانه دي. ښاغلی زمری، تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو د دغو نشټو په باره کې چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې دوام لري او ښاغلی والی صاحب هم ته اشاره وکړه لکه په کوټه، چین او سپین غر کې دا تاییدوي، تاسو هم معلومات لري چې آیا دا واقعا د داعش او د طالبانو ترمنځ دي او کنه؟ ځینې وخت په دغو ولسوالیو کې، په ځینو ولسوالیو د ننګرهار کې د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ نښتې شوي دي. ستاسو دقیق معلومات څه دي په دې اړه؟
مننه تاسو ګران وادي صاحب د رادیو ګران لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه مې کړي دي. وړاندې کوم
سلامت
لکه چې جناب ګردیوال ته وویل په د شینوار او تیرا د ولسوالیو کې د پارلمان پسې دا څومره ورځ ده چې د دوو مخالفو د دولت د دوو مخالفو وسوالو ډلې ترمنځ په شدت باندې جنګ ادامه لري او د دغه جنګ زیاتېدل او پراخېدل د یو معنا د دې چې زموږ مرکزي حکومت او زموږ د ولایتي اداره په دې نه دی توانېدلی چې خپل حاکمیت او خپل تر نصوص باندې ساحاتو کې د دولت مخالفین وځتي او دوی په څنډه کې او د دولت حاکمیت د کار ته غښتلی واوسي. خو په تاسف سره زه ووایم چې په دغه ولسوالیو کې چې جناب ګردیوال صاحب نومونه د ولسوالیو د دولت د دوو مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتې روان دي چې نن هم د چین په ولسوالیو کې دا جنګ ادامه درلوده او په دې کې چې دا مخالف وسوال د دې کې وژل شي دی. او بل خبره دا ده چې د اچین په ولسوالۍ کې دا جنگ شدت پیدا کړی دی. خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته دې پناه ویسي. نو جنگ ادامه لري او دغه جنگ چې څومره شدت پیدا کوي دا د ولس او د خلکو په ځان دی او زموږ د نظام د بې ثباتۍ او د نظام د بې اختیار ښکار لوی کې چې دلته زمونږ نظام ضعیف دی، ځکه چې په موجوده نظام کې په شته نظام کې په شته حکومت کې دومره مخالف وسله وال ډلې زمونږ په ولسوالۍ کې سره جنګ کوي، نو چې دا زمونږ د ولسونو لپاره او زمونږ د خلکو لپاره د غوړولو وړ هم نه ده.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ والي صاحب ګردیوال. یو اوریدونکي الفت محبزی لیکلی دی، وایي په شینوارو کې د امنیت ستونزه ډیره ده او د بیا رغونې معارف او نور ډیر کارونه په ټپه درېدلی دي. آیا معارف هم په دغه سیمو کې په ټپه درېدلی دی او که چیرته درېدلی وي ستاسو اقدامات څه دي؟
نه، تر اوسه پورې زمونږ د معارف والا باندې مشکل نشته دی. زمونږ شکر الحمدلله ټول ښوونځي د زده کوونکو په مخ باندې خلاص دي. هغه زمونږ په هرې ولسوالۍ کې دي که هلته د مخالفینو لږ تحرکات زیات وي، مګر هېڅکله زمونږ مکتبونه بند نه دي، ټول خلاص دي. په دې اړه باندې څه مشکل نه لرو. ولې درسته ده، په مجموع کې د معارف مشکلات په وي. مثلا ښوونځي لپاره به تعمیر ونه لرو، هغه د داسې وسایلو لوازم چې تر کوم کار دی به ونه لرو. ستونزې به موجودې، دا بې شکه په ټول افغانستان کې شته، زمونږ په ننګرهار کې به هم موجودې. ولې په مجموع کې زمونږ ښوونځي د زده کوونکو په مخ باندې خلاص دي، زده کوونکي ځي او انشاءالله زمونږ چون همدغه وخت کال اخري وخت دی، چون زمونږ اکثره ولسوالۍ ګرمسی وي دي، یعنی نو تقریبا 15 ورځ کې انشاءالله
ډیره زیاته مننه. د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد انیف ګردیوال او د ننګرهار ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې په مستقیم ډول د ټلیفون له لارې له دوی څخه پوښتنې وکړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0909203540 او یا هم 0908225555. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو. نه
تاسو اوس ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12:00 نیوي اوري. په همدغه څپه د ماښام لوو بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
سلامونه احترامات مو د اجمن د کونړ ولایت نه تاسو سره په تماس کې.
مهرباني کوئ.
د محترم مېلمن مېلمنونو یو څو سوال لرم.
مهرباني کوئ.
اون دا چې د جلال با پر خندار چې دا اورس سر بلا امنیتی کچې دا یو تجارتي لار ده، بل رفتامه د خلکو د لار باندې زیته پاکستان ته دي، نو اورس سر بلا دا امنیتی جدید امنیت پاک لیش جدید قانون دی چې اورس پر د تخمیر او زی خلک نو وجني موټر نه خطا کوي غلاګان کوي د پوهې په جوړ کې یو او بل دا ده چې په دې لار باندې ګڼه ګڼه ډېره زیاته ټرافیکو او دا دل سړک چې دی دوی باندې کار نه شروع کېږي چې شی دی. او بل زما د دوار صاحب او دغه نه دا سوال دی د ولایتي شورا کوم
غړی دی. بلې بلې،
د ختیځ ځینې هغه ماشینونه چې په کانکور کې کامیاب شي هغوی ډېر لرې ځای ته ورکوي، مثلا شراط ایمان تاریخو مارا نام نه بل اقتصادی دغم به امنی جاب بشه دوی دونا اون به بعض مزاری که بکر اقتصادی وزم زمان خلق و خنده دوی بسی تصمیم ندن چی داره خطیز و لایتون که محسیدی چی کنه دیگم دی منگره تلسی که هر کی پدیار که زکم دوی تصمیم ندی یا کنه کنی لگه باید با موضوع مرکزی از مسئله
دیره مننه. سلامت و سیاد ملسد کردی ودن بلا رودون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو. مهرباني وکید همدارس د افغان بی سیم د 803 شمیرې لاره نظر او پښتنه کولای شي. متاسفانه اکثره اوریدونکو د امنیت په ارتباط پښتنه کړی دي، یوازې د امنیت په اړه هم نه، ځکه چې د امنیت په اکثرو موضوعاتو باندې زموږ میلمنو نظر څرګند کړ. خو خیر، ځینې پښتنې شته چې مثلا ننګرهار څو پوهنځي لري، د برق وضعیت څنګه دی، دا پښتنې هغه خلکو کړي دي چې په نورو ولایتونو کې اوسي او غواړي چې د ننګرهار په اړه پوه شي. له خپلو میلمنو سره به شریک کړو. خو اوس یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زینه خبرې کوي؟
زه هانی د لوړ خبرې کوم.
مهرباني.
سلام دې من مرو ته د ازادۍ رادیو ټول او دې دې وغانې.
سلامت اوسې. مهرباني.
ورور زه د خپل د شوشم دې د سوالونو نه. اها. هغه دا یې چدا دا زمون دا راغلی واکمنه دا دا چې کله کله په ګلایو تیری کنه مغلا دلا دا انسان د نړۍ خلک ټول ورته وایي چې دا اړه خاين لاړو.
بله، مشخصه پښتنه وکړئ. نه، مشخصه پښتنه نه لري. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. نه، ټلیفون قطع دی. خیر دی، اجمل دوه پښتنې وي. ګردیوال صاحب، اول د دوی لومړۍ پښتنې ته چې د تورخم جلال آباد لاره نام نه کیږي، غله راوځي. بله، د جلال آباد تورخم. او بلې پښتنې هم په همدې ارتباط ده. البته درې پښتنې درلودې چې په دې لاره ګڼه ګوڼه روانه ډېره ده، او دوهم سړک په کله جوړیږي. د پاکستان لوی درسي د کابل د سفر په ترڅ کې ویلي وو چې په راتلونکي اونۍ کې به په دې سړک کار پیل شي. مهرباني.
دا د جلال آباد تورخم دویم وطن هم دغه کله نا کله په دغې باندې امنیتي ستونزې د بټکوټ په سیمه او د ممدرۍ په سیمه کې پیدا کېږي په دوامدار شکل دی. کله کله دغه ساتي مخالفین هلته مزاحمتونه کوي، سره د دې نه چې تېره تقریبا دغه یوه هفته کې موږ عملیات بټکوټ په ساحه کې ترسره کړل. زموږ امنیتي ارګانونو تر کله دغه ساحې تقریبا مخالفین وزګل ول، خو بیا هم هلته مشکلات پیدا کېږي. بیا چې امنیتي ارګانونه راځي، بیا هلته کله نا کله مشکلات پیدا کېږي په مجموع کې. خو موږ دغه موضوع لکه جدي نیولې ده، او همېشه موږ د خپلو امنیتي ارګانونو سره چې موږ مجالس لرو چې باید جلال آباد تور خام لاره باید په امن کې وساتل شي. دغه مشکل موږ لرو، او او نن هم عام فالته عملیات د چاروي او په دغه سیمه کې بټي کوټ مطالعه مربوط دي. په بیګاز سټیم تر سره شوی، نن ورځ تر سره شوی دي چې دغه مخالفین چې کله کله لارو مزاحمتونه کوي، باید دغه ونې چې دا نور لارې باید کلکه مخه ونیول شي. همدغه راز جلال آباد تورخم کم دوم لین سړک چې دی، هغه خو څو واري وادي وصولي کړي. د پاکستان هېواد هغه لومړی لیکه هم هغوی جوړه کړې وه، دویمې لیکې وعده هم هغوی کړې وه. اوس عملاً انشاءالله په راتلونکي هفته کې موږ سره وعده ده چې پاکستاني حکام به هم دلته راځي جلال آباد ته، او زموږ د مرکزي حکومت هم د فوجدامې وزارت او عملاً به په دې باندې کار شروع کېږي. نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې موږ سره وعده ده چې ټول مشینریات را رسېدلي دي، انشاءالله چې عملاً هلته کار شروع کړي. دوم دا د کانکور د پاڼه باندې وویل چې اخود به د لوړو زده کړو د وزارت کار دی چې مثلا من خو تقریبا څه کالي نتیجه ښه وه، تقریبا 60% د ننګرهار دولسم فارغي تقریبا 50% په کانکور کې بریالي شوي وو. خو دا چې کوم پوهنتونونه ته تللي، کوم ولایتونو ته تللي دي، دا د عمل وزارت د لوړو
دا خو صحیح ده، لیکن د دوه پیشنهاد دا والي صاحب د اجمل پیشنهاد دا و چې تاسو د ننګرهار چارواکي د لوړو زده کړو له وزارت سره خبرې وکړئ او دا مشکل حل کړئ. درشته هم د ستونزه خود نه، خلک چې اکثر ولایتونو کې بیا پوهنتونونو کې لیلی هم نه وي، دوی بیا کوټې کرایه کوي، مشکلات زیاتېږي.
او نه اگر چې ننګرهار پوهنتون ته مې زیات شمېر کامیاب شوي دي، مسما سره به ټول دقیقه سیا نه وي، خو ډېر شمېر دلته هم کامیاب شوي دي. خو نورو پوهنتونونو کې شته، بیا هم موږ به د لوړو زده کړو وزارت سره کېږو، بیا تبدیلي سه امکانات سه برابرېږي. انشاءالله موږ به د لوړو زده کړو وزارت سره په دې باندې خبرې کوو.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. زمرای یو اوریدونکي لیکلي دي چې وایي په ننګرهار کې په 22 ولسوالیو کې یوازې په کامه کې امنیت ده. نور په ټولو ولسوالیو کې ناامني ده او د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. همداسې ده
ګورم دا به خبره وکړم موږ په امن ولسوالیو کې لرو بیسود ده کامه ده سیوا ده درنو ده شپېته پنځه شپېته شیټه ده درو سرخوز ولسوالۍ کې دا کافي امن ده. نور په لرې پرتو ولسوالیو کې زمونږ د دور بابا ولسوالۍ دی امن ولسوالۍ ده چې د دې ولسوال ټول هیوادوالو ته خاص ته معیاریان ته بهتر معلومات شته چې حاجي همیشه ګول د دې ولسوالۍ ولسوال دی چې دا باید یو تریتر سړی دی په دور بابا ولسوالۍ کې چې د سیام د دې ولسوالۍ کې نشته. یو بل هم دا شان چې حاجي حالت چې د بټیکوټ ولسوال دی پخوانی حالت نن یو کال یو نیم کال دوه کاله مخکې موږ فکر وکړو د بټیکور په اساس کې طالبان امیر د سبا په دریده په تالاشي به کو په تاسو ساتنه بل اړه باندې ده د دغه ول سوال پر اساس د بټیکور الله حالت نسبتا د احاله رسمي عملیاتونه کې په خپل امکانات کې په خپل پولیسي ملي پولیسي کې په خپل محلي پولیسي کې نو یو واده چې دوی د سوال ته یو واده کار مامند ده د څه نه ده نو د امن ول سوال یې موږ درو خو بدبختی دا ده چې په نګران کې موږ د یو چې د ټول سوالان لرو چې دا غوې پښتون کې دا غوې په موجودیت کې یو ځم زمونږ د ولسوالۍ او نوم ارته ژوندې پاتې دي چې موږ د ولسوالۍ تعمیز او حتی زمونږ په کنټرول کې دي د ولسوالۍ نه وتلې ساحه ته د دولت د مخالفینو تر نفوذ او کنټرول لاندې ده. هغه نو درایت دی پورې کوي چې د ولسوالانو اکثره چې دي دوی لکه چې دا دوه کسه ولسوالانو معلومونه واخه دا زمونږ غښتلي ولسوالان دي چې تاسو کولی شئ چې دوی په عقل لږ معلومات هم راټول کړي چې دا حقیقت دی او کنه ایو کې دا ټول سوالان دي چې دوی په واسطو پر اړیکو باندې راغلي په هغه تنظیمي ځواک باندې راغلي چې دوی په شتون کې دوی په موجودیت کې یو څه دینه چې څنګه امن صحه پراخه شي زمونږ د نامي صحه پراخه شوې ده امن صحه موږ بلا ته ورکړي نن دا کاله مخې نن دا کاله مخې نن دا کاله مخې زمونږ خلک کولای شي چې په آزادانه توګه باندې چې ساره کول سوالې تلاش شي شهزاد ول سوالې تلاش شي پچلاګا ول سوالې تلاش شي چپیار ول سوالې تلاش شي همدا شان د څنګهرو نور ول سوالې ته تګ راتګو کې هڅې نه ول سوالې تلاش شي وراشي تګ راتګو کې په دغه ول سوالانو په موجودیت کې چې دوی یو کده خپل په خبر ول سوالان دي او چې دوی څه ول سوال مثال دوی ته تبدیل یو د کامي ول سوال دوی ته تبدیل یو په ول سوال پکې څه نه نه چې اپ تاسو شوي یا محکمه شوي د دې پښتون کې څه د نامې او سبب ګرځیدل د دغه په پیدا کولو سوالانو تامې کومندانه په دې ور سوالیو کې څنګه تر سره کېږي د دې پښتون کې ساحات مونږ بلا سوال کړی اما
بله بله صاحب ډېر مننه زمری صاحب دا خبره تاسو وکړه. اوس به د ښاغلي ګردیوال د ننګرهار ولایت سرپرست والی نظر په همدې اړه وپوښتو. ګردیوال صاحب تاسو څه وایئ د ښاغلي زمری د څرګندونو په اړه؟
زمری صاحب چې وویل دغه دوه ولسوالانې چې ذکر کړه واقعا ورزیده ولسوالان دي او ښه کار یې کړی دی. یو شمېر یا د نورم یو شمېر قول سوالان لرو په مجموع کې د ننګرهار په ادارو کې اصلاحاتو ضرورت دی. امیدوار یم چې د نوي حکومت په راتګ سره اوس چې اصلاحات روان دي او کابینې جوړې شي دغه ټولو برخو ته توجه وشي او کومې نیمګړتیا چې موجودې باید هغه اصلاح پکې راشي. دا درسته ده چې په ځینو سیمو کې ولسوالان ښه کار کوي او ښې لاسته راوړنې لري ولې په ځینو سیمو کې هغه رقم چې په کار دي رقم کارونه
نه. نو هغه ولسوالان چې د کار نه دي یا کار نه کوي ګردیوال صاحب
د تقرر کوم هغه چې د اورګانای ما د سیمو کې د خپلواکي ادارې په وړاندې ځواندي او د رئیس جمهور په منځوري باندې مقرري او تر اوسه پورې تقریبا د نږدې د تاکون نه وروسته د مقرري او نو مقرري او تاکون او تغییر تبدیل باندې عام د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې بندیز وو او ان شاء الله اوس په دې وخت کې دغه مسله خلاصېږي او د سیمه ییزو ځوانو خپلواکي ادارې مشر پوپل صاحب هم ټاکل شوی دی. امیدوار یم چې په دې کې نوښت دی نه وروسته به زمونږ نظر هم پکې د ولایت مقام اخلي او لږ اصلاحات به راولي.
بله صاحب، یعنی تاسو هم له دې سره موافق یاست چې ځینې ولسوالان د ناامنۍ سبب دي پخپله او هغوی نه تبدیلېږي او که تبدیلېږي هم له یوې ولسوالۍ بلې ولسوالۍ ته ځي او بیا بله ورځ بېرته بلې ولسوالۍ ته مونتا په کله کمکاري کوي یا غفلت کوي په دې خاطر له کار نه دي لرې شوي.
او یا یو څول سوالان نو ټول خو موږ ټول د وطن خلک یو احساس په لري د روند وطن د پاره یو شمیر څول سوالان موږ لرو لکه د چینونه واسطه لري یو څو نور سوالان هم ستدې چې کار کوي تجربه لري تر دې نه چې ډېر وخت نه ول سوالان چې څنګه موږ هم یې مشغول مثلا د جور بابا ول سوال نو واخیست ډېر وخت نه تل په سوال کې دی مګر امن خر وسته دی همدا څنګه څو نور سوالان ستدې خو کېدای شي په ځینو کې لږ اصلاحات ورته وي چې هغه په خپل وخت زمان سره وشي.
بله صاحب، زمری صاحب یو اوریدونکی لیکلی دی چې وایي تر څو چې د سرحد په سرحد کې د دولتي وسلوالو مخه ونه نیول شي هلته قوي پوستې جوړې نشي تر هغو پورې به د ننګرهار او نور افغانستان وضعیت سم نشي. ایاز بیا لیکلی دی چې وایي د ننګرهار امنیتي حالت به ولې نه خرابېږي چې ښار ته یو موټر داخلیږي نو پولیس صرف سر ورښکاره کوي، منظور یې دا دی چې سمه تلاشي نه اخلي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مختلف وقتوں کے نامنی مشکل منگ جلال ما بول سمشر سر منگا خبر تلاشی د پخوا په پرتله ښه شوی دی چې پینټونه موږ لرو د ښار په نواحي کې لرو د ښار وتلې لرو د پخوا په پرتله په دغه کار کې بدلون راغلی. یو بله خبره زه تاسو داسې ووایم چې یوازې دا په سوالانو نوم کله کله اخلو دا یوازې نیمګړتیا په ولسوال کې نشته، دلته د امنیت قوماندانان د ولسوالۍ چې دی د جنایي عاملین دي، څارنوالان دي، قاضیان چې په دې ولسوالیو کې دي، دوی هم خلک سر ټکوي، څارنوالان هم خلک سر ټکوي. نو یوازې د نامنی باعث یوازې ولسوال نه شي کېدی. دغلته چې ما وویل چې موږ داسې په ننګرهار کې داسې د امنی قوماندانان هم لرو چې هغوی نه موږ رضایت لرو. مثال د داسې قوماندانانو نه موږ لرو چې نانا مثال د امنی قوماندانانو په لاس کې زه تاته وایم چې د حق کې مینې ولسوال او امنی قوماندان چې تللی د دوی په راتګ سره نسبتا امن په دیر بابا کې راغلی. دا دولت یو مخالف وسلوال ډله عمومی قومندان چې په ختیځ جون کې عبدالخالق نومېږي دا د حق کې مینې د ولسوالۍ دی، اما د پخوا په پرتله د دغه قومندان په راتګ سره دلته امن راغلی. په دې نه مخکې کوم قومندان چې وي او څو ځله ما هم په هغوی باندې انتقادونه کړي چې د هغوی د کار وکاري وړتیا یې نه درلود، مګر دغسې قومندانان په نورو ولسوالیو کې لري خو موږ لږ لرو. دغه د یو قومندان یا د دوو ولسوالانو نوم چې ما واخېست دا مثال په ډول ما درته واخېست. نور دلته چې څه مقرر شوي دي یا مقرریږي تر دغه لحظې پورې دا د پخواني نظام نن پاتې دي. د پخواني جلال اسلام د کورنیو چارو وزیر په حکم باندې دوی مقرر شوي دي چې دا ټول په روابطو باندې راغلی، په وړتیا او پاکي او صداقت ایمانداري باندې دوی نه دي راغلي او نه کاري وړتیا لري، خو په روابطو باندې راغلي دي چې اوس موږ کله کله چې نومونه اخلي یوازې موږ وایو چې ولسوال. البته په ولسوالۍ کې چې کوم ټیم چې هغه ولسوالۍ قومندان د امنی عامر د جنایي قومندان د ټولۍ قومندان د بلوکي د محلي پولیسو قومندان چې دوی ښه ټول وړتیاوې ولري، پاکي او صداقت او ایمانداري ولري او په داخل د ولسوالۍ کې دوی هماهنګي ولري، دښمن هېڅکله نه شي کولی چې دوی هلته نفوذ وکړي، هلته تعرض وکړي، هلته زموږ ساحې تر خپل کنټرول لاندې راولي. مګر دلته چې ورته په روابطو باندې راځي د هر چا تر شا یو زور شته، یو حمایت شته، هغه خپل پتن هم نه ورکوي او په ښه هماهنګي سره خپل دندې په مخ نه وړي. نو هغه باید د دې ګرځي چې هغه ساحه هغه مناسب من زمونږ خوانه د دولت د مخالفینو په کنټرول کې غورځېږي او نامه خلک په ارامه توګه هلته ډېر ژوند نه شي کولی.
بله صاحب،
یو او دا د سرحد پر امتې چې وویل دې کې بل شک نشته چې ننګرهار ډېر اوږد سرحد د پاکستان سره لري او د افغانستان په عمراتو کې د سیمې هېوادونه او خاصتا مستقیم او غیر مستقیم مداخلات په دې ودرس کاله کې ادامه لري. د دوی دغه د سرحد ټینګولو د سرحد کې امن نیولو د سرحد کې د دولت د مخالفینو د مخنیوي لپاره باید تدابیر ونیول شي. دا د دولت په امنیتي پلانونو کې او ستراتیژیو کې شته، اما دې کې به هېڅ شک نه دي دا دښمن او امن انتحاري او بم او انفجاري مواد او د دولت مخالفین د همدغه سرحد له لارې افغانستان ته راځي او دوی چې راځي د دوی تر شا یو څوک شته چې د دوی حمایت کوي. که چېرته په دغه ساحاتو کې امنیتي قواوې او امنیتي ځواکونه او وسلوال پوځ او کشنور ګانونه
دخول ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. د ننګرهار سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال او د ننګرهار ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری زموږ میلمانه دي. که تاسو هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لرئ، دا شیبه موږ ته ټلیفون وکړئ. اوریدونکو لرو، مهرباني مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسمت کاروان صاحب، واجی خان ولی د نازیان ولسوالۍ نه خبرې کوم. تاسو میلمنو ته ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
ما خو دا نظر دی چې نن تقریبا دا اوس په نازیان ولسوالۍ کې مونږ یو، او دلته د داعش او مارا ترمنځ جنگ روان دی. او بله خبره دا ده چې زموږ حکومت تر اوسه اقدام کول نه اقدام نه کا
آزادی رادیو ده د ټلیفون شمیر یو ځل بیا اعلانوې. په یو ټلیفون کې مو یو څه ستونزه هم شته. 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555. مهرباني کوئ آزادی رادیو دوی ټلیفون قطع شو. خیر ګردیوال صاحب، که دوی ته تاسو ځواب وایست، حاجی صاحب انوری ته د نازیانو
باندې د نازیانو په سوال نه چې کومه وایي صاحب کومه خبره وکړه، ورته نن هلته مشکلات شته. مونږ ته دا گزارش رسیدلې ده چې هلته مثلا د دوو ډلګیو ترمنځ جنگ روان دی، مخالفین په خپل منځ کې جنگ دی. نو هغه زمونږ امنیتي ارګانونه ټول دغې برخې ته متوجه دي. هغوی هم خپل تکتیکونه لري چې په څه رقم دغې کې دخیل شي، او یا دا چې مخالفین د خپل منځ چې هغوی کومه جګړه خپل منځ کې روانه ده. نو زمونږ ټول هلته چې کوم امنیتي ارګونه په مجموع کې په اړه ځون کې دي، انشاءالله هغوی مونږ ته ټول خپل ګزارشات وخت په وخت باندې راکوي، او منتظر یو چې څه کېږي.
بله، پر حال داسې معلومیږي چې تاسو به حکومت به خپل پلانونه لري، او عموماً جنگي پلانونه مخکې تر مخکې څوک نه افشا کوي. لیکن زمری صاحب، تاسو څه وایئ؟ تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ د موږ یو اوریدونکي دولت خان کامران کوچی لیکلی دی، وایي اوس چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د دولت دو وسلوالو مخالفانو ترمنځ، دو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ جنگ روان دی. ستاسو په نظر د حکومت دریځ باید څه وي؟ آیا د کومې خوا ملاتړ وکړي، او که فکر کوي چې هغوی پریږدي په خپل منځ کې جګړې ته؟
ګوره، زه تاسو سره وانه یو خبر وکم، دا چې موږ وایو دا موږ تاسو ته اوس خبرې کوو، د خبرې په جریان کې وایو چې د دولت مخالف مسله وسلوال دی. نو دولت به دې یو طرف ونه کړو. دولت چې هر وخت کولای شي، هر لحظه کولای شي، ولن محاله او منځ محاله او ګل محاله کې چې دې نه ابو کولو، دې دې ور کولو، او دې دې له مزه ویلو کله نه به تللی. دا چې اوس موږ په تاسو سره یو ډېر د شرم خبره زموږ په اړه ده چې د لالت ما ولې سمشم د لنګرا د میو انجو د قضایا او پرامتر دقیق معلوماتونه لري، امنیت شورا هم لري، د کورنۍ چارو وزیر هم لري، دا شان د دفاع وزارت سرپرست هم د لنګرا د نامنی له خبر ده. مګر دوی تر اوسه بې تفاوته پاتې دي، او په دغه برخه کې دوی هېڅ توجه نه دی کړی. زه وایم مخکې له دې نه چې د دولت مخالفین زموږ په ولسوالیو باندې، زموږ په قرارګاهو باندې، یا زموږ په امنیتي پوستو باندې دوی حمله کوي، باید دولت د هغې نه مخکې اول باید کشور ګانو د دوی پلانونه باید سم کړي، او په دویم قدم کې دوی نه مخکې باید حکومت باید له دې تعرض وکړه. دولت باید د دې یو ډلې حمایت هم ونیسي. دا د دې وطن، د دې خاورې، د دې غریب ولس دښمنان دي. دوی همیشه تاسو شاهدان د دې هستې، ټول افغانان او ټول هېوادوال او نړیوال د دې شاهد دي چې ګوره دوی په څومره بېرحمۍ باندې په بدخشان کې زموږ سربازان حلال کړي، د خوست کې چې هغه په مظاهره کې هغه انفجار دوی وکړ، همداسې په کندوز کې څنګه بېرحمانه ډول باندې دوی جنګونه وکړل، د بس په ولایت کې د بس کفالوالۍ باندې دوی ننوتې، هلته یې ملکیان زموږ شهیدان کړل. همداشان په بېنجي وځ کې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د کابل بانک په ښاري څانګه باندې دوی انتحاري حمله وکړه. چارې کې څومره زموږ غریب بېچاره هېوادوال، زموږ ملکیان، زموږ فقیر خلک شهیدان شول. دا د افغانستان ولس دپاره، د افغانستان خلکو دپاره، خاصتا د افغانستان نظام دپاره، دوی د زغملو وړ خلک نه دي. خو دولت
په دولت کې یو څه فساد شته، ضعیف او کمزوری مدیریت شته، هماهنګي نشته، خاصه توجه او پاملرنه نشته چې دوی په دې وتوانېږي چې د دولت مخالفین له منځه یوسي، او که چېرته حکومت یا دولت ولایتي ادارو د مرکزي ادارې په حمایت باندې دوی خپلې پلانونه ولري، نو فکر کوم چې په یو ولسوالۍ کې چې موږ دومره امنیتی قواو لرو، کشتی ارگانونه لرو، د اردو قواو لرو، د نظامی پولیس لرو، محلی پولیس لرو، سرحدی پولیس لرو، دوی سره هماهنګ اوسي، دا دوی هېڅکله د دښمن دا توان نشي پیدا کولی چې دوی راشي د امن ساحه د ناامنۍ خواته بوځي او زموږ د خلکو هوسا ژوند د ناارامۍ او د بربادۍ او د تباهۍ سره مخامخ کړي. مخکې جناب مرستیال وادي صاحب هم وویلې په دې جنګونو کې به هېڅ شک نه وي چې جنګ تباهي راوړي، جنګ نابودي راوړي، جنګ ضرر راوړي، جنګ خرابي راوړي، جنګ ویراني راوړي، خو په زمونږ ښوونځي په امن کې پاتې نه کړي. په ولسوالۍ کې چې جنګ اوسي، په ساحه او په سیمه کې چې امن او جنګ اوسي، هلته هېڅکله خزدخه نه کوي چې خپل بچیان ښوونځیو ته ولېږي او شاګردان لاړ شي ښوونځیو کې درس وي، هلته د توپونو ډزې واوسي، هلته شاګردان درس نه شي ویلی. په هره برخه کې چې موږ فکر وکړو، دغه د دولت مخالفین دا د دې خاورې او د دې وطن او د دې وطنوالو دښمنان دي، دوی چې هر څنګه کولی شي دولت خشتور ګڼنه او امنیتي وګڼنه، بیا د دوی په لمنځه وړلو کې لنډ مهاله او منځ مهاله اوږد مهاله پلانونه ولري، او چې دوی بیا نابود شي چې زموږ هېوادوال که هغه د افغانستان په هر کون شي یا د ننګرهار په هر کون شي چې دوی اوسي، زموږ هېوادوال بیا په ارامه فضا کې درس ووي، ښوونځي ته لاړ شي، خپل وظایفو ته لاړ شي او په ارامه توګه ژوند وکړي. دا زما او د دې هېوادوالو
ډېره مننه. سلامت وسی شغله گردیوال. یو اوریدون کې قاری محمد مدنی لنورستان لیکلی دی، وای ویل کیږي چې د ننګرهار په ګمرکاتو کې 138 میلیون افغانۍ شخصي جیبونو ته ځي. آیا دا خبره حقیقت لري؟
زه په مجموع کې مشکلات به ومنم، خو تر دغه حده پورې به نه وي، ځکه موږ تقریبا همدغه اوس دغه برخو ته خصوصا هغه عایداتي ادارې چې په ننګرهار کې موجودې دي وخت په وخت نظارت کېږي، هم زمونږ د ولایت مقام دخوانه او همدارنګه زمونږ اړوند نورو ګامونه چې دي، او همدا ولایتي شورا هغه عایداتي ادارې چې مثلا هغوی بندرونه لري، یا مثلا همدغه د ګمرک اداره ده، زه خپل هم تقریبا تېر هفته کې به دغه ټول ادارو نه لیدنه د نږدې نه وکړله، حالات مې دې ولید. د دې نه علاوه د جناب جمهور رئیس صاحب د حکم سره سم موږ ته اتم راغلی و چې په هغه وخت کې چې رئیس صاحب جمهور رئیس صاحب اجرایه ته سفر کړی و، بعضې شکایتونه یې د خلکو واورېدل، بیا یو فوقالعاده هیئت یې راولېږه، هغه هم تر ننه پورې همدغلته کار کوي، دغه ټول عایداتي ادارو باندې ګرځي، د دوی د شفافیت په خاطر باندې، د دوی د ښه کارکردګۍ په خاتمه چې باید په ادارو کې فساد د منځه یوسي. درسته ده، دا به موږ اصل په سلو کې ونیو چې موږ به دلته بېخي د فساد مخه ونیسو، کاشکې داسې کېدلی، خو بیا هم تر یو حده پورې موږ انشاءالله دلته کوشش کړی دی چې مخه ونیسو، خو بیا هم مشکلات شته دي، او مرکزي حکومت هم دې ته متوجه دی چې دغه د فساد د مخنیوي په خاطر خصوصا د ګمرکاتو او یا نور عایداتي ادارو کې موجودي، د دې په کموالي کې باید کار وکړي او بالاخره د منځه یوسي. همدغه اوس موږ د ګمرک عایدات چې ګورو، تقریبا د تیر کال په نسبت باندې، دغه تیر مالي کال په نسبت باندې د څلور میاشتې تقریبا اوسه برابرېږي. موږ د خپل ټارګېټ نه، او هم د تیر کال په نسبت باندې چې هغه دقیق کشمیره ما سره ورنشته دی، خو ډېر زیاتوالی موږ په د ګمرک په عایداتو کې راوستی دی، او نور هم انشاءالله کوشش کوو په دې برخه کې چې زمونږ څومره توان وي اوس هم رسېږي، باید د فساد مخنیوی په کې وشي. او هم موږ همیشه د مرکزي حکومت ته دغه ټول جریانات ویلي دي چې اوس انشاءالله که اصلاحاتو ته ضرورت وي په دغه ادارو کې، او یا دا چې د پڅتم باندې په کوم طریقه باندې د فساد مخنیوی کېږي، باید ترې کې اقدام وکړي.
بلې، یو اوریدونکي ګل رحیم له سرخرود ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي له ښاغلي ګردیوال صاحب څخه زما غوښتنه دا ده چې د سره رود د بر ظلم آباد کلی ټول د سیلاب د خطر سره مخامخ دی، که دوی دې مسلې ته توجه وکړي. دا پښتنې د غوښتنې له تاسو څخه ده.
بله بله، د سره رود ولسوالۍ واکېنم د ظلم آباد کې سیمه کې هلته د عمومي سړک هم تیرو سیلابونو د منځه وړي، اوس د موقت لپاره هغه موږ جوړ کړی دی، او د فوجامي د وزارت نه کلکه غوښتنه کړې ده چې عاجل موږ ته باید په دې برخه کې بودیجه ولېږي، چې موږ هم د ظلم آباد کم سړک چې په هغې ساحه کې د منځه تللی دی هغه باید جوړ شي، مکمل جوړ شي. اوس موږ موقتا جوړ کړی دی، دستي عارضي جوړ کړی دی،
او د دې په خوا کې هغه خوا ځمکې چې دي چې هغې دپاره د استنادي دیوالونو ضرورت هم د انکشاف ریاست سره ما خپله خبره کړې په دومره موختې وو هغوی یوه سروې هم کړې ده نو امیدوار یم چې مرکز یا وزارتونه په دې اړه موږ ته هغه کوم فن چې دی یا کومه بودیجه چې په کار ده هغه باید موږ ته عاجله راشي تر څو د دغې خلکو مشکل حل شي
بله سلامت اوسئ او ښاغلی زبیح الله زمری یو اوریدونکی خاپش مومند لیکلی دی وای د ننګرهار ولایت نیمایی برخه زورواکانو غصب کړی دی دی وای چې په غصب کې د پارلمان غړي او ځینې نور قمندانان او زورواکان لاس لري تاسو له دوی سره څومره موافق یاست آیا همداسې ده ننګرهار نیمایی ننګرهار غصب شوی دی
سلام یو خبر وکړم دا د غصب معاملې چې د دې کړو د غصب باندې خبرې کوو دا یوازې په ننګرهار کې نه بلکې د خصمن په دې څلور دېرش ولایت کې د دولت املاکو چې دا دونه غصب شوي دي خو چې ډېر غښتلي غاصبین موږ لرو کابل کندهار هرات بلخ او ننګرهار دی او دې کې هېڅ شک نشته چې په دې غصب کې زورواکان سیاسي شخصیتونه هغه څوک چې په هغه منطقه او سیمه کې اوسېږي د خپل نفوذ نه په استفادې سره دوی په شریکه سره د غاصبینو موږ غښتلي ګروپونه لرو په ننګرهار کې دوی په مختلفو ساحاتو کې په مختلفو ولسوالیو کې د ښار په نواحیو کې همدغه غاصبین دي چې هم امکانات لري هم زور لري دوی کې هېڅ شک نشته او دوی کې هېڅ شک نشته چې غریب سړی یو لوی ځمکه نشي غاصبولی چې غاصب کوي هغه به زوروري هغه په پولیسي شرکت کې لاس لري هغه په کوم مرکزي حکومت کې لاس لري د هغې تر شا به یو څوک ولاړ وي او چې غاصب کوي او هغه خلک چې غریب او بېچاره خلک دي هغه معلم مامور پولیس منصب دی هغوی غصب کې لاس نه لري نه لرلی شي او نه غصب کولی شي چې غصب دی هغه به ډېر زورواکي او ډېر زورواکي دي چې په سلهاو زرهاو میلیونونه هکتاره ځمکې چې غصب شوي دي دې تر شا هم څوک شته او دا غاصبین چې دي د اکثره زورواکان دي په محلي زورواکان دي منتخبي زورواکان دي سیاسي شخصیتونه دي چې دوی
بله صاحب همدغه اوریدونکي مومند یو بله پوښتنه والي صاحب له تاسو څخه کړې ده و هغه دا ده چې وایي په ننګرهار کې باید پاکستاني روپیو مخه ونیول شي اوس هم وایي په ښار کې او په کاروبار کې د افغانیو په ځای له کلدارو یا پاکستاني روپیو څخه کار اخیستل کیږي
دا دا واقعیت دی چې دلته د افغانانو په خوا کې کلدار هم یا پاکستانی پیسې چلیږي او هغه تقریبا براکه ورکړې زیاته ده بل سره د دې نه چې د بانکونو د قانون د مخې چې هغوی پخوانی او د رئیس جمهور حکم موجود او د وزیرانو شورا فیصله چې څوک دا کار کوي به د هغې جسمه شي هغه دوکانداران اګر چې موږ څو وارې د عمده فروشانو سره او د تجارانو سره په دې اړه باندې مجلسونه وکړو چې باید ټول راته ورته تاسو په افغانیو تر سره کړئ تر څو دغه مشکل ورو ورو حل شي دې وخت ته موږ مختلف بهتر هي دلته دولت په سطح باندې جوړې کړلې چې هغه مثلا کله به د دکان باندې دلو اول خو موږ عامه پوهاوی ټولو ته تقریبا اته تر ښوونځیو پورې سره ډېرو عاده پورې موږ د مساجد الله رسول خلکو ته د سپین ګیرو مشرانو له خوا لپته پورې سوالیو کې ټول خلکو ته چې عامه پوهاوی ورسیږي چې دا افغاني چیز د زمونږ ملي هویت دی زمونږ افتخار دی باید د دې په ترویج کې باید ډېر زیاته ټول سام واخلي او باید هرڅ کم په ځمانه یو مني خو باید د خارجي پیسې استعمال نشي او صرف افغانۍ استعمال شي خو ډېر نتیجې ورنه کړل بل اخر من د افغانستان باندې نه په دې اړه باندې وضاحتو چې باید دې لپاره د څو طرحې د مرکز په سطح یو قانون په شکل باندې تاسو چې څوک دغه کلدار استعمالي بهرنۍ پیسې استعمالي باید د دې باید اوی مخه ونیول شي د جریمو سیستم هم تر اوسه پورې دلته په ننګرهار کې موجود و خو د رئیس جمهور د سفر نه وروسته هغه موضوع چې خلکو شکایت وکړ بیا دایم بند کړ او هغه په تېر ویډیو کانفرنس کې ماته جناب رئیس جمهور دا هدایت وکړ چې ته باید دغه بانکونو کې چې کومې جریمې اخیستلې دا څنګه اخیستلې او چیرته تللې د دې په اړه باندې معلومات راکړئ
چې هغه معلومات هم راټول کړي دي باید ور ورسو. خو تر اوسه پورې دلته یو ځانګړي طرحه نه لري زمونږ بانکونه چې د دغې پیسو سره کم مخه ونیول شي او زمونږ خپلې پیسې تلل شي. دلته موږ خپل اقدامات کړي دي، د جریمو د لارې، دوکان بندې لارې، کارونه ته د معرفي کېدو لارې مختلفې طریقې کړي دي. خو یو اساسي لاره دې لپاره کاردن نه یوازې په ننګرهار کې دي، ننګرهار ته خو ډېر مخ راوړي، خو دا په د افغانستان په شرقي ولایتونو او جنوبي ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې دغه مشکل دی. زه وایم چې دې ټولو ته باید زمونږ مرکزي حکومت داسې یو طرحه او جو برابر کړي چې باید د دې پکې مخه ونیول شي او زمونږ خپل افغانۍ چې زمونږ ملي هویت دی باید هغه پوره کړي شي.
ډېره زیاته مننه. بیا هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو. ازادي راډیو د مهرباني کوي. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو سلام او نړۍ آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او محترم ګرځیوال صاحب ته او محترم زمری صاحب ته سلام وړاندې کوم. بخښنه غواړم کابل نه.
مهرباني کوئ صاحب.
والي صاحب محترم، نن پښتنه دا چې د مخکې ویلې د سخو مصالې څو پیسې دی ویل چې امنیت دا مازیر هغه کلی د سخو دی مصالې تل په وظیفې کې کابل کې کدر څه دا وایم چې د دې مشکلاتونو خپل کلی د تلای نشي دا اوس موږ کسم کسم دا اخطارونه راکول کېږي. زمونږ ولسوالۍ ته څومره پولیس معالي پولیس مې مزور شوي دي. پښتنه مې دا چې دغه پولیس ورته څه وخت رسېږي زمونږ خپلې ولسوالۍ سفرود ولسوالۍ ته. د ککړ سیمه ده چې په هېڅ روان دولت ورته تلای نه شي، په هېڅ صورت نه شي تلای. د نوي کال د نوروز په ورځو کې عموما رخصتي وه، مکتبونه رخصت. زمونږ د سفرود ولسوالۍ د ککړ دوه د ککړ کالي لیسه ده چې رسمیت یې لرو. طالبان وویل چې مکتب تاسو نه شي تړلی، رخصت نه شته. نو داسې نه کوم نه چې زمونږ خپلې کور کلي ته نه شو تلای.
ډېره مننه، ډېره مننه. بس تاسو پوښتنه ورسېده. والي صاحب مهرباني.
مننه. واڅېنه مشکلات موږ د سرغټ په پاس په اخر ستنتي لرو چې هغه د کاکرک سیمه خصوصا د کاکرک سیمه او یا مثلا د فتحواس او بلابا بل سیمې هلته موږ تحرکات مخالفینو شته دي. مشکلات سره کله 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 خلک مخ کېږي. همدغه اوس موږ تقریبا دا د د سړک په وګړو کې کوم مشکلات موجود وو. خو موږ د قماندان سره دمګر تللی وو، هغه پوسټي موسټي جوړې دي. څو نه موږ اوس د دویم سړک لیل سړک د جوړېدو چارې هم پیل شوي دي. د کابل جلال د کابل جلال آباد دویم لیل سړک هلته تقریبا امنیتي پوسټي وضعیت یې کړی دی. په دې په زمن کې تقریبا سل نفر محلي پولیس یا سیمه ییز پولیس هم تقریبا کار خلاص دی. هغه تعلیمي دوره اوس مکمل شوې ده. تقریبا نږدې ده د په تعلیم کې دی اوس هغه چې هغه کوم شي چې لږ د سرخوت په امنیت کې باندې شل دی روي کاری او کوشش کوي چې موږ هم د سیمو ته چلته لګ امنیتي مشکلات موجود دي چې محلي پولیس هم هغه سیمو ته ورکو ته تل نفر پولیس تر څو د سیمې په امن شي.
بله صاحب، ډېر مننه. ښاغلی زمری، یو اوریدونکي ذبیح الله زکی لیکلی دی، وایي په ننګرهار کې یو لوی ظلم ځینو ډاکټرانو پیل کړی دی. دی وایي چې بې کیفیته دوا دوی په خپله پلوري او اکثرا هغه مریضان مجبوروي چې د دوی له درملتونه درمل واخلي. یو بل اوریدونکي نصرت خان بیا لیکلی وایي مشرقي نه منظم عامه روغتیا اداره لري، نه برق لري. ټول مشرقي په جلال آباد کې یو میدان هوایی لري، هغه هم امریکایان استعمالوي. حال دا ده چې ډېر واړه ولایتونه هوایی ډګرونه لري، لیکن ننګرهار خلک او ټول مشرقي خلک په حقیقت کې هوایی ډګر نه لري. مخکې تر دې چې تاسو دې پوښتنو ته یا د دوی د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی لرو کې ټلیفون قطع نه نه ټلیفون قطع شوی دی. نو مهرباني وکړئ هم دې ډاکټرانو د ده په وینا له دې ظلم په اړه او هم دې بې کیفیته دواو په ارتباط نظر څرګند کړئ او هم دې عامې روغتیا د وضعیت او د برېښنا دی وضعیت پاره کلند نظر سرګن کې. البته خبرې ډېرې دي.
کلند نظر بدای یو هغه د افغاني پر اړه چې تاسو په سنډ غواړم چې لیک یو تفصیل وکړم. افغاني زمونږ چې د افغاني زمونږ ملي هویت د دې کې واجب حکومت مکلف نه دی چې افغاني به چلند باندې ونول شو د بهرني اثرو مخنیوي شو. دا د افغانستان د هر فرد مسؤلیت دی. کاغذ تجار دی، کاغذ دکاندار دی، او کاغذ کراچیوان دی، کمالم دی، محمود دی. هر افغان په ډیرو مسایلو کې یوازې حکومت به ګرم ونه ګڼي، ځان سره به موږ هم د وطن پرستۍ احساس به ولرو. دا د ټول افغانانو مکلفیت دی. دا یوازې نه د والي مکلفیت دی، نه د شاهوال مکلفیت دی، او نه د نورو ادارات مکلفیت دی. دې کې به ټول فکر وکړو.
بل د بیا کیفیت دواګانو په نابې ته چې ویني او داسې ویلي چې ډاکتران ظلم کوي. نو دا ته وایم چې موږ په د نهراق د روغتیا په برخه کې د بلسۍ یو کمیټه لرو، همدغه شان د دغني وزیر د راتګ سره سم د کابل نه یو پلاوی راغلی. فکر کوم دا په حدود دوه کې کېږي چې نهراق کې دی شته دی، همدلته دا کمیټه دا کار کوي. یا یو مشترک کمیشن دی چې د ترفتیش ریاست نه، د ارزیابي ریاست نه او د شیطانۍ د ریاست سره په همکاري چې دوی د کابل نه راغلي دي، د یو تعداد کلینیکونو، دواخانو، لابراتوارونو یا شفاخانې چې غیر معیاري او د معیار سره برابر نه وو، جواز د فعالیت نه درلو، هغه یې مضبوط کړي دي. او نور هم په همدغه پروسه کې دي چې ډېر لابراتوارونه دي چې دا هم بند شي او دواخانې هم همدغسې چې دی چې د قانون د اصول سره برابر نه دی، یا بېکیفیته مجاد خلص یا په دوی باندې شکایت لري، دا بند شوي دي او نور به هم بندېږي. یو بله خبره دا ده که دوی وایي چې بعض د اقلام څوک مجبوروي چې مکلف دي ته مکلف وي چې دماغ یې د دواخانې نه دوا واخلي. دا فردي مسؤلیت دی، دا د شخص مسؤلیت دی، دا د ټول ډاکترانو مسؤلیت نه دی. تر څو چې خدای ناخواسته ټول ډاکتران عین رقم کار کوي او کار به یو ډاکتر کوي او بدنامه کوي ټول ډاکتران کو څه نه کوي. همدغه زموږ ډاکتر صاحبان دي چې تاریخ په اوږدو کې په لږ امکاناتو کې چې دا زموږ د روغتیا برخه ابل ورم په همدغه برخه باندې پوښتنه کړې چې زموږ منظم روغتیا سیستم نه لرو. ګوره دغه زموږ د عامې روغتیا ریاست چې دی دا د سردار محمد داود خان په وخت جوړ شوی دی، چې هغه وخت زموږ نفوس 1.2 میلیونه، 1.3 میلیونه نفوس موږ درلود، نن 3.5 میلیونه نفوس موږ لرو. خو هماغه زموږ د عامې روغتیا روغتون دی، دا د همدغه ډاکترانو د هلو ځلو نتیجه دی چې نن یو تعداد زموږ ناروغان په همدغه روغتون کې تداوي کېږي. تداوي کېږي چې موږ د دوی د دوی د زحمتونو نه منندوی یو، مننه کوو چې دوی همیشه زحمت ایستلی، کار یې کړی دی او دغه روغتیا په برخه کې چې چېرته دوی په توان کې دوی ترسره کړي دي. کدا موږ وایو چې دوی کې به شک نه کوم، ډاکټر به داسې خدای نه خاسته به داسې حتمن په همدغه کارونو کې به ملوث وي، خو هغه به فرد وي، هغه به ټول ډاکتران دي، هغه به ټول د د ډاکتران نمایندګي نشي کولی. هغه یو فردي مسؤلیت دی چې دا خلک داسې لوڅ کې او زحمت کوي. نن سره تحریري دا بعضې مسایل چې دغسې مشکلات سره دوی مخامخ کېږي، موږ سره ولایتي شورا سره، ولایتي ادارې سره، ولایت مقام سره شریکي که چا پوښتنه ونه کړو دې مکلفیت موږ پور دی. او داسې که موږ وایو چې دا ټول ډاکتران خدای نه خاسته داسې کار نه کوي، دې ته نه دی. یو بل موږ چې وایو چې د ننګرهار د برېښنا د مشکل شته، د برېښنا په ننګرهار کې د روغتیايي سیستم مشکل شته، په اجتماعي برخو کې، په معارف، د پوهنتون په برخه کې، په نورو برخو عمراني برخو کې هم موږ ډېرې ستونزې لرو. او دوی ته د برېښنا مشکل یو حده پورې چې رفع شوی دی، چې موږ خپله زمونږ پخوانی د ګلونټې د برېښنا د تولید پروژه کم تر اساسي ترمیم لاندې دی، چې دغه په اساسي ډول باندې ترګینونه رغول کېږي. هغه په نړیواله سطحه باندې په ډېرو پیسو باندې کېږي، هغه قراردادن تر یو حده پورې پر مخ تللی دی. سره د دې نه یو 14 میګاواټه برق زمونږ پخوانی د ګلونټې پخوانی دوګار دی چې اوس هم فعالیت کې بیګ تولید لري، او 14 میګاواټه برق د نغلو کې راغلی چې جلالآباد ته، او 20 میګاواټه برق باندې نن هفتو کې به جلالآباد ته ورسېږي، چې د لین غځېدلی دی. هماغه پخوانی لین چې جلالآباد ته د نغلو نه انتقال شوی دی، دا ظرفیت د 8 میګاواټه د برېښنا د انتقال ظرفیت لري. په دغه کښې په همدې لنډ هفته کښې 20 میګاواټه برېښنا نه راځي. په دې کښې شک نشته چې دلته ورځ تر بلې په ولسوالیو کښې ناامنۍ ساحه زیاتېږي. دا خلک چې د ولسوالیو نه وځي ښار ته راځي، په ښار باندې فشار زیاتېږي.
بله سر،
روغتیا په برخه کې
ډېره مننه،
په نورو به
سلامت اوسئ،
اجتماعي برخو کې
کور ودان زوی الله زمری صاحب ډیر مننه. متاسفانه زیات وخت نه لرو. ځینې اوریدونکو نظرونه او شکایتونه په د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم کړي دي، تاسو هم کولی شئ، همدغه راز ګردیوال صاحب هم کولی شئ چې د هغوی نظرونه وګوري ویلولي په facebook.com/azadiradio کې. ګردیوال صاحب یوه دقیقه وخت لرو. یوه اوریدونکي محمد عیسی خان ویلي دي، پوښتنه یې کړې ده، وایي ولې امریکایي بې پیلوټه الوتکې یوازې په ننګرهار او څو مشرقي ولایتونو کې هوایی حمله لا هم کوي، حال دا چې په نورو سیمو کې دا کار نه کوي؟ آیا د دې علت دا ده چې په ننګرهار کې ترهګر زیات دي او که کوم بل څه علت دی؟ پرون هم یوه حمله شوې وه.
نو د هغې الوتکو نو هغه زموږ په صلاحیتو اختیار کښې نه دی، کېدای شي مرکزي حکومت یا د نورو مسؤلینو نه په دې اړه پوښتنه وشي. موږ هېڅکله موږ سره په هغې کښې نه تماس نیول شوی دی او نه موږ سره په هغې په جریان کښې پاتې شوي دا موضوعات.
ډیره زیاته مننه. د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال، د ننګرهار ولایتي شورا غړی زبی الله زمری چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. اوریدونکو هم منندو یو. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا شغشتار راډیو خپرونې اورېدی شئ.
Thank you.